د چرانه شمه ورونه خوایند مې وګ پات کیږي او زما پلار خو مریض ده کنه دونه نو سودا نه کیږي د ورځې 300 200 کیږي دینه ډیر نه پات کیږي مونږ ته
د ښځو د حقونو فعاله سیما ستانکزی وایي چې د تاریخ په اوږدو کې چې کله هم سیاسي بدلون راغلی تر ټولو زیات منفي اثر یې په میرمنو کړی، خو په ځینو نظامونو کې بیا تر یو حده د ښځو حقونه په نظر کې نیول کېدل. مګر د طالبان حکومت ورځ تر بلې له ښځو سره خپل دوګونی او ظالمانه چلند ته نوی رنګ ورکوي.
ټول موضوعات قربانی مېرمنې دي د ستونزو سره لاس او ګریوان دي. معمولا تاسو خپله هم په جریان کې اسئ چې څلوېښت کاله په افغانستان کې جنگ او جګړه وه، او له دې کبله ډېری کورنۍ خپل د هغه ناناور خانه معمولا په افغانستان کې هغه څوک چې ګټونکي د ډوډۍ دي او کور ته اولاد ته نفقه برابروي سړیان دي چې دوی خپل هغه له لاسه ورکړي دي، هغه اجزان یعنې د کور هغه ستون یې نړېدلی ده. نو ډېری زایو که مثلا میرمن ویسه د کور ټول چارې سمبالولې او ټول هغه کورنۍ یوازې د مغه میرمن ماش ته کتل سترسو هغه ماش واخلي او امرار معیشت وکي په یو شکل د اشکال سره، یعنی هغه هم دومره ماش نه وسو غوي وکولای سي په سم شکل سره خپل ژوند مخته ویسي. چیرې د افغان میرمنو ژوند د بهرنیو میرمنو له ژوند سره مقایسه کې خو بیا هم یو بخرنامه ژوند درلوده، حتی اقل چاته لاس وک نه و، نو دا هم د شکر ځای و. خو اوس څه ګورو خبرېږو، یعنی شخصا زه خپله هره ورځ مثلا درې څلور ټلیفونونه له همدغه اشخاصو نه پیدا کوم. تاسو فکر وکوئ چې ډېر هغه کسان چې په بهر کې دل دې موضوعاتو سره لاس او ګرېوان دي، څه هره ورځ دوی ته خپل خپلوان همدغه راز دوستان یا مثلا شناسه یا ناشناس شماره ور پیدا کړې ده او پوهېږي څه بهر کې دي، نو دوی ته زنګونه وهي او له دوی نه د مرستې غوښتنه کوي. تاسو پوهېږئ چې په دې وروستیو کې وی خونه د فقر کچه لوړه سوې ده، بیکاری ده، مېرمنې کار ته نسی تلی. نه یوازې داسې مېرمنې لاس په ګدایي باندې وهي، په ډېر تاسف سره ویلی سم چې یو شمېر مېرمنو چون چاره نه لري بله لار نه لري ماشوم یې وږی ده، نو واقعا د افسوس ځای ده چې دوی حتی یعنی بدلمنۍ ته یې هم مخه کړې ده. فقط د اولاد د نفقې لپاره دا ساده خبره نه ده، آسانه خبره نه ده، نو دا واقعا د افسوس او د تاسف وړ خبره ده چې نن زمونږ افغان مېرمنې، زمونږ قهرمان مېرمنې، زمونږ هغه مېرمنې چې یو عمر درد کش کړی ده او تر دې وروسته هم له دې رقم دردو سره لاس و ګرېوان دي او ژوند خپل مخ ته وړي.
اوسنی نظام د طالبان حکومت ځان ته اسلامي نظام وایي چې موږ اسلامي نظام یو، او د دوی په نظام کې یو مېرمن دومره مجبوریږي د تاسو په خبره چې هغه ځي داسې کارو ته لاس ورته کوي چې هغه په اسلام کې حرام دي، او علت یې دا ده چې په هغې باندې ډوډۍ بنده ده، بچه یې په کور کې مري. د دوی په خوله دا څه ډول اسلامي حکومت څه؟
دقیقا زه له یوې ورځې ډارېږم، د ظلم حکومت، د استبداد حکومت هېڅکله هم بقا نه لري. په دې باندې ټول باور لري او مطمئنه دي. هر هغه څوک چې ظلم کوي هغه دوی آینده نه لري، عمر نه لري. یو ضرب المثل ده وایي هر قدر جس یا خر بدستي، هر څومره که یو څوک خیز وچي بالاخره بیا هم په دام په یوه لومه کې بندیږي. همدې اساس باندې زه له هغې ورځې ډارېږم چې د طالب د حکومت په نړېدو سره خدای مکړه څه خلک مسجدونه ړنګ نه کړي. یعنی اسلام نباید دومره بدنامه کیدوی. اسلام د عدالت دین ده، اسلام د سول دین ده، اسلام د رورګلوی دین ده، اسلام د همپذیری دین ده، اسلام هغه واقعي حقوق مېرمنو ته اسلام ورکړي دي. خو نن متاسفانه په اسلامي نړۍ کې موږ له دا رقم یو ستونزو سره مخ یو چې ویل یې واقعا زما لپاره شرم ده.
هغه کسان چې سوداګر دي، یو څه پیسې لري، یا په هېواد کې دننه یا بهر، دوی ته څه کول پکار دي چې له دغسې مېرمنو سره تر یوه حده پورې تر خپل توانه پورې مالی مرسته وکړي؟ د طالبانو نظام د دوی غږ نه اوري. د طالبانو نظام دا حالت په دې مېرمنو راوستلی. اوس عامو وګړو ته چې یو څه په لاس کې لري څه کول پکار دي چې دغه ښځو ته دومره یو امکانات برابر کړي چې حداقل دوی خپل بچي وساتي؟
معمولا مثلا په تېر نظام کې هم څه پروژې راغلي دي په افغانستان کې تطبیق شوي دي. یوه ستونزه یې نن رامنځته کړې همدغه ده چې زموږ خلک ډېر بېچاره عادت کړي دي. موږ نه باید یو چا ته ماهي خوړل ورزه کړو، بلکې ماهیگیری ورزده کس طول عمر اغا آسوده وی زن لحق کسان نس دقیقا دلتا دیر مرست طولیگی او افغانستان تا انتقالیگی او لده رقم بیوزل و کورانه سر مثلا مرسته که ده خیریه بنسطون لخوانه ده نهادون لخوانه به شکل ده اشکال سر خود ما پیام همیشه دوی تا داده که چیر تاس واقعا وایس فقر لمنزه ویسه یا او پا واقعی شکل سر وی کورانه تا مثلا ده مرمونو لپارا یا ده وی کورانه لپارا واره خدمت وکه یا دست یو کار دوی تا برابر سیسی دوی طول عمر لحقن آید وکی او حلال روزی تر لحسه کی نه حقا چه مثلا زه یو چه تا پینزه رپی ورکم ویم خای ده پیسه در وخل فرزن بیوی نیستی خرس ده وخل یا ده پینزلش بو خرس ده وخل خو بیا پینزلش به بعد حقا بیا فقیر ده حقا بیا بیچاره ده حقا بیا اردس یا بل چانه دم راستی گوخته نوکی نو که چیره مثلا دست یا بنیادی کار دی توسی فرزن یا فارم ده مرغداره ورته جورسی فرزن یا فارم یا یا گوه ورته واخی سلسی یا مثلا یا بزنس ورته جورسی یا مثلا یا خیاتی ماشینون ورته واخی سلسی دوی تا روزون ورکرسی تر سو دوی تولید بکی او بازار ته ارزه کی په دې شکل سره به دوی ټول عمر مثلا آسوده وي او د خپل لاس له خوارۍ نه به دوی خپل ځان ته عاید ترلاسه کوي.
کوم کړه وړه چې د طالبان حکومت له افغان میرمنو سره کوي د دینی عالمانو په خبره د ډول چلند د اسلام دین په کلکه سره منع کړی دی، خو حاکم نظام د شریعت په نوم ترسره کوي. دا موضوع د لارو خانه کولو لپاره مول قاضی محمد الیاس مدنی سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسټری تر کچې زده کړې کړې دي مرکه کړې چې په ګډه سره وګورو.
د شو پدیده راغله د افغانستان دغه با عزت قشرته او دغه با همت قشرته چې وز دته مجبور شوې خويند د مجبوریت په اساس باندې کېږي. ګدایګری سوالګری دا هیڅ څوک د مستین نه کوي، هیڅ داسې مخلوق هیڅ داسې بشر نشته رې چې ګدایګری یا سوال دغه د شوق او د خواهشاتو په اساس نه، دا ټول د مجبوریت په اساس کې. افغان مېرمنې په اوس وخت کې د نړیوال سټیج نه دا خبره مطلب دا حتی تاییدیږي، دا ټول باید تایید هم شي چې افغان مېرمنې دا د اوس وخت کې تر ټولو مجبوره تر ټولو محرومه او تر ټولو بې وزله قشر په دنیا کې د حسابيږي. نو غیر لدنه د دوه بلر نه لارښت اولادونه لري، دا کندې دي، دا یتیمان لري، دوله اولادونه ور په غاړي دي، نفقه ته ضرورت لري، کار ته ضرورت لري، کار نشته. نو زمنګ د معلوماتو په اساس تقریبا په دې دوه کلونو کې درې کلونو کې هاغه مېرمن چې لوست نه وي هغه خو ګدایګری منګ وایو چې خو یو څه مخکې وي. اوس د بدبختۍ او د حقارت زیاده راغلې ده چې هاغه مېرمن چې لوست دي، هاغه مېرمن چې تعلیم یافته دي، تحصیل کرده دي، هغه وز آماده شوی چې هغه گدایګری وکي او گدایو کې ترڅو خپل وړو ماشومان او ترڅو خپل اولادونو ته نفقه پیدا کړي. نو په دې برخه کې تعداد ډیر شوی دی، کم شوی نه دی، او لا به ډیریږي که ترڅو وضعیت دغه روان وي. د افغان مېرمنو په وړاندې باندې دغه تبعیض موجود وي، دغه خشونت موجود وي. نو موږ او تاسو به د زیاتوالي منتظر یو، نه د کموالي.
په افغانستان کې اوسنی حاکم نظام وایي چې اسلامي نظام ده، هر څه تامین دي. تاسو څه فکر کوئ آیا په اسلام کې یو میرمن دومره مجبوره سوی ده چې هغه حتی گدایی ته لاس ورته کی؟
اصلا زمونږ دو حالات لرو. د اسلام د مبارک دین نه زه خپله چون ماسټری مده اسلامي علوم واغه مونږ ماسټری کړی ده، مونږ په نړیوال پوهنتونونو کې درسونه ویلي دي. زه د مدینه منورې د نړیوال پوهنتون څخه ما اسلامیات لوستی دي. نور خلکو غوندې په مدارسو کې نه پاتې شوی، لکه د دو غوندې مونږ نړیوال لیدلی دي، هم اسلامي ټولنې لیدلی دي، هم اسلامي هغه اصلي اسلام مطالعه کړی دی. دلته مونږ په افغانستان کې دوه حاله راتلو. یو اسلامي نظام دی، یو د اسلام په نامه تجارت دی. د اسلام په نامه تجارت روان دی، ځکه چې د اسلام مبارک دین په هیڅ نوع تبعیض، په هیڅ نوع خشونت نه قبلی، بلکې اسلام هر برخه ته هر قشر ته خپل حق ورکړی دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې باندې امر کړی چې اعطوا کل ذی حق حقه، تاسو هر حقدار ته خپل حق ورکړئ. نو چون په اسلامي نظام کې دغه یو لوی قشر او دغه یو مهم قشر چې هغه په ټولنه کې تقریبا د نر نه ډیر رول ادا کولای شي، د نارینه نه ډیر رول ادا کولای شي، ځکه د اولادونو لپاره قوي او بنیادی مدرسه یا قوي او اساسي بنیاد د سکول یا د ایجوکیشن چې کله دوه شروع کوي هغه مور ده. نو چې کله مور بي سواد وي، کله چې مور بي تعلیم وي، یا کله چې مور د خپل حقوق څخه بي برخې وي، یا چې کله مور ونه شي کولای خپل حقوق تر لاسه کړي، نو آیا دله موږ د اسلامي نظام ویل شو که د اسلام په نامه تجارت ویل شو؟ زه متاسفانه په دې باندې ډیر خفه کیږم چې څوک وایي چې موږ فلحال د لپاره اسلامي نظام لرو. دا اسلامي نظام نه بلکې د اسلامي نظام او د عنوان لاندې د یو تجارت دی چې دا روان دی او که دو چرته دا دعوه په حق ثابتول غواړي چې په حقدار شي دا موږ تایید کوو چې بالکل دا یو اسلامي نظام دی اولینی کاردول همدا پکار دی چې ټول مېرمنو ته خپل حقوق ورکړي د تعلیم دغه بندې دروازې خلاصې کړي د تیارو دغه بندې دروازې د رڼا په لور باندې خلاصې کړي او تر څو موږ د مېرمنو په لاس کې کتابچه او قلم وګورو او د دو په خولو باندې موږ مسکا وګورو تر څو میندې د روانو اولادونو دپاره تمه پیدا کړي او ځوان نسل پیغل نسل دا قلم په لاس موږ وګورو نو موږ به ووایو چې والا واقعا دا خلک د اسلام په طرف باندې اقل شی روان خو دي نو د اسلامي نظام دا تقاضا نه ده اسلام دا نه قبلی بلکې اسلام والدینو ته ګوره تاسو پرې د چې مخکې لیدنه چې موږ نظام ته د اسلام والدینو ته اولنی حق د والدینو چې دی په اولادونو باندې بدون د تبعیض بدون د خشونت نه بدون د هر قسم تبعیض که په تعلیم کې وي که په راکړه کې په معاملاتو کې وي که په هر اموراتو کې وي د زندګۍ وي بدون د تبعیض به والدین دغه حق پوره کوي نو کله چې یو نظام داسې وي چې مثال لکه موږ دا خو نړیوالو ته ښکاره دي دا خو دنیا ته ښکاره دي دا خو د افغانانو ته ښکاره دي بلکې افغانانو ته په سترګو کې شګې شندل دي زه تاسو ته یو مثال وایم په تیر وخت کې د درې کاله مخکې 2.5 لک بعزت افغان با همت افغانان موږ په کانکور کې بللل چې امتحان به ورکو اما سکه لته سي ولید چې 50000 افغانان متاسفانه چې 50000 افغانان د کانکور امتحان ورکي آیا دا د افغانستان د حقارت او د ذلت او د بدبختی یو بل بنیاد کې نه خدل شو ولی مایوس شو ولی نا امید شو هغه په امدنه یعنی په اسلامي نظام کې باید ملت نا امید شي په اسلامي نظام کې ملت باید مایوس شي دا کوم منطق دا کوم دلیل دا کوم قران او کوم حدیث یا اجماع علماء په دې برخه کې هیڅ نشته بلکې دا ظلم دی دا استبداد دی دا وحشت دی په دې برخه کې موږ دله د اسلام نوم نشو ورکولې
راځو دې ته چې په داسې وضعیت کې حاکم نظام د میرمنو غږ نه اوري دوی ته سہولت نه پیدا کوي حاکم نظام خو دوی غږ نه اوري نړیوال ټولنې ورو ورو د موضوع خپل فوکس نه غورځولې ده هغه کسان چې بهر دي دوی ته څه کول پکار دي عام وګړي چې لاس سره یو کوي وټولنه جوړه کی هدي اقل هغه میرمنې چې ډېرې مستحق دي که ډېر نس کولای په کوم اندازه مرسته وسره وکړي
ټول د افغانستان د دغه مظلوم ملت پر وړاندې باندې ملامت دي او دوبه د خجالت په لارې باندې روان دوبه خجالت کوي خو د پاره وخت دي اما ملامت دي د افغانستان د مظلوم برخه په وړاندې باندې دوه د بی وفایي او د جفا څخه کار اخلي نه بخون کې عمل لې چې هم نړیوال کوي هم هر هغه افغان چې هغه د قلم خاوندې هغه د جبه خاوندې او هغه یعنی په خپل برخه کې چې هر افغان هر څه کولای شي دغه مبارزه دوه باید وکړي دغه یو اسلامي مبارزه ده او دغه مبارزې نه د دوه کوي نکي نو دا به ځان ته خجالت وي ځان ته ملامت وي خپل اولاد ته خجالت وي خپل اولاد ته ملامت وي او بلکې په خپل کور کې د ځان سره دغه وګوري خپل اولادونو ته دی وګوري چې آیا زما دغه ته مونږ چې وسیګو مونږ ژوندګي کو مونږ خوشاله چې مونږ اولادونو تعلیم وکړي تحصیل وکړي ام دغه خیاس برته د افغانستان په هاغي مظلوم قشر باندې وکا چې دی او ظالم او د استبدادي نظام د دیکتاتوري نظام د چتر لاندې الته شپې کوي او په دوه باندې دغه درانا او دغه د سعادت دروازې بندي کړي دي نو ټول مونږ ملامت یو او مونږ د خجالت دغه کو نړیوال او ټول مثال هغه افغانان چې په دې برخه کې لاسرسي لري خپل شعور دی راویخ کی خپل ضمیر دی راویخ کی او انسانيت یو انسانيت دی بشريت یو بشريت دی او مونږ لپاره مهم شي چې د اول اساس کې هغه انسانيت دی هغه بشريت دی نو په دې برخه کې باید مدني ټولنې اما مدني ټولنې هغه مدني ټولنې نه چې مثال یو وخت به په افغانستان کې د وومن رائټس لپاره خبرې کولې هماغه مدني ټولنې وس چوپ پاتې دي وس خاموش پاتې دي وس اواز نه وشکولې دا تجارتونه د افغان مظلوم خلکو باندې تر ابد الابد به روان وي نه باید مبارزه وشي باید په دې مدني ټولنې کې فعالیتي یا نور د سنجوګان فعالیتي چې داغه د پاره کارو کې نو مخکې دینه چې موږ دغه کارو کوو نسبه دومره و چې موږ خپل ایمانی او خپل وجداني او خپل افغاني مسؤلیت ادا کړی وي
بله او که چیرې دا مېرمنې په همداسې وضعیت کې پاتې سي نه حاکم نظام توجه وکړي نه نړیواله ټولنه نه هغه افغانان چې دوی د مرستې توان لري حالت څومره خرابېدلی سي او دا مېرمنې کومو کارونو ته اړ کېدلی سي
په یو نظام کې چې د مېرمنو دغسې حقوق د پښو لاندې شي او حقوق ورنشي کولای نو د دې ټولنې د پرمختګ دپاره موږ هیڅ رقم امید نه لرو او د یعنی د بد عواقب دا صرف په افغانستان کې تم نشي دا به ګاونډي هیوادونو تم ځي او دا به نړیوالو تم رسیږي. ځکه چې موږ بیا هم دا تکراروم چې کله میندې تعلیم ونه لري، تحصیل ونه لري، موږ او تاسې شواهد لرو دغه بد عواقب به نړیوالو تم رسیږي. دغه بد عواقب به د ټوله ټولنه به د دې نه ضرر پیدا کوي او د کچرته نړیوالو غواړي چې امن ووسیږي، صلح ووسیږي، اخوت په ټول جهان کې ووسیږي. نو اوس وخت دی چې افغان میرمنو ته لاس ورکړي او خپل مسؤلیت ادا کړي، او بلکې افغان میرمنو باندې تجارت ونه شي، او د حاکم نظام هم باید دغه بغیرت حرکت چې دوی وس په وس وخت کې د یو شمیر سیاسي وجوهاتو له امله دغه میرمنې ګروګان نیولې دي، دغه ګروي باید ختمه کړي، او افغان میرمنو ته دغه بغیرت اقدام چې شوی دا باید خاتمه یافت کړي، او دوی باید خپل حق حقوق ټول ورکړي شي.
که په دې خبرې راته وکړي، حاکم نظام ولې داسې کوي د ښځو پر وړاندې، ولې دوه ګونی چلند؟ دوی اکثره وخت ادعا کوي چې دوی په خپل منځ کې کسان لري چې درس ویلای، پندونه ویلای. تاسو خپل څه نظر لري، ولې د ښځو په وړاندې دا ډول چلند کوي دوی؟
د ښځو په وړاندې دغه رنګه چلند، زه صرف دوه نقطو ته اشاره کوم. که چرته دوی دا دعوا کوي چې موږ اسلامي نظام یو، اسلامي نظام، او دوی دغه دعوا کوي چې موږ د مدارسو نه راغلي او موږ اسلامي علوم لوستي دي، نو دوی باید دته اوادار شي چې دوی حقوق ورکړي. نو یا خو دوی د اسلام لوستي نه دي، په حقیقت کې دوی د اسلامي علوم څخه برخمن نه دي، دوی اسلام نه دي لوستي، نو ځکه دوی له معلومات هم نه کیږي، بلکې دوی خزه دي او پراپرټي په شکل سره استعمالي. نو دوی نه د پیغمبر سیرت لوستي دي، نه د صحابه کرامو سیرت لوستي دي، نه د امامانو سیرت لوستي دي. یا دا صورت دی چې دوی هیڅ نوع په دین کې مطالعه نه لري، هیڅ نوع د دین نه معلومات نه لري. یا که دا نقطه نه وي، دوی معلومات ولري، د دوی په زړونو کې توره نقطه موجوده چې الله پاک فرمایي چې ختم الله علی قلوبهم، د دوی په زړونو باندې د منافقت مهر لګیدلې ده. دوی منافقت کوي په زړونو کې، دوی پوهیږي چې دا د حق حقوق دي، خو دوی نه ورکوي، بلکې دوی د سیاسي وجوهات الامر یا د رسمیت د پیژندلو په خاطر باندې، په یو شمېر مملکتونو باندې د فشار درولو په خاطر باندې دوی دغه بغیرت اقدام کړی دی، دغه یو نامناسب اقدام کړی دی. خزي او مېرمنې په ګروګان نیولې دي او د دوی حقوق د پخو لاندې کړی، ترڅو د خزو د حقوقو په سر باندې د نړیوالو سره او یا د نورو ټولونو سره معامله وکړي. نو دلته یا اسلام نه خبري موجوده دی، یا دوی په زړونو کې منافقت موجود.
تاسو افغان مېرمنو ته چې لدان دغه سوی دی، دوی په بد اقتصادي وضعیت کې شپې ورځې تیروي، تاسو ډاډ به دوی ته سوی؟
دوی ته به زمونږ ډاډ دا وي که په اول قدم کې زه د ټول افغان نارینه په نمایندګۍ د ټولو مېرمنو موږ معذرت غواړو. موږ د دوی په وړاندې باندې هیڅ ونه شو کولای که دوی دغه نارینه وبخي، ځکه چې دومره جفا په وسه پورې په تاریخ کې د یو قشر سره نه و شوي، په یو مملکت کې، په یو دولت کې، په یو جغرافیه کې دومره نه ده شوي. نو دغه مېرمنې دي په خپل بزرګۍ سره، دغه مېرمنې دي په خپل جرأت سره او په همت سره دغه نارینه ته عفو وبخښو شو کی. اما زه د دوی د ډاډ په خاطر دا ویل شم چې الله پاک ټول نظامونو ته د پرمختګ لارې ور برابرې، خو ظالم نظام ته، استبدادي نظام ته، دیکتاتور نظام ته، او هر هغه نظام ته چې په هغه کې عدالت موجود نه وي، په هغه کې تبعیض موجود وي، په هغه کې خشونت موجود وي، په حقوقو باندې سترګې پټیږي، داسې نظام الله پاک مخکې نه وړي. دا بلکې د الله پاک له طرفه په همدغه نظام او په همدغه حاکمانو باندې دا د الله پاک یو امتحان دی. دا هم درته ووایم چې دا به داسې مختورن د افغانستان څخه ځي، دوی به هیڅ قسم مخونه لري. او بل اخره کې دا وایم چې دغه خلک اقل شی په کور کې خپل والدین له نګوري، اقل شی په خپل کور کې خويندو ته نګوري، مېرمنو ته نګوري، لورګانو ته نګوري. نو خويندو ته مې دا غوښتنه ده ان شاء الله چې موږ او تاسې عاجز یو، موږ او تاسې په دې برخه کې وسه فقط یو د الله حضور لرو، د الله دربار لرو، هغه ته برجو کو چې او دغه دعا وکاو ظالم نظام په موږ نه حاکم کوي، او الله دې په موږ نه ظالمان لري کی، د خپل ذات په اساس باندې چې هغه صفاتونه کې رحمان او رحیم ډیر زیات استعمال شوی دی، د اماغ رحمان او د رحیم د صفاتونو په اساس دی دغه نظام چې دا د اسلام د بدنامۍ په خاطر دی، دا د یو لوی قوم د بدنامۍ په خاطر جوړ شوی دی، او دا یو پروجیکټ دی. دا به ان شاء الله لری کیږي، او مېرمنو ته موږ ډاډ ورکو چې بیا به دغه یو نظام راځي چې موږ به تاسو سره قلم او کتابچه په لاس کې ګورو، او تاسو به په آزاد شکل سره په خوښۍ سره به ان شاء الله خپل لورګانی او تاسو به جاپونو ته ځي، وظیفو له بځي، او تاسو اولادونو به ان شاء الله د تعلیم او د تحصیل دروازې به په مخ خلاصي. ولی چې انسان ظالم کېدی شي، خو الله ظالم نه دی، انسان عادل نشي کولای، خو الله عادل کوي، او دغه زموږ ایمان دی او دغه زموږ عقیده ده ان شاء الله.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي. تر بیا هي چاره.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
درنو زده کوونکو، آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت وی بلې خبرونه ته خراغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د اوم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لن افغانستان ښوونیزې مؤسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خبرونې وروسته بیا تکرار کړي وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو او د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو، اوس د اووم ټولګي د کیمیا مضمون درس وړاندې کیږي. د کیمیا په لومړي درس کې نن له استاد اوري چې په کیمیا کې کثافت څه شته ویل کیږي، د کومو موادو کثافت ډیر دی، او کله چې دوه ډوله کثافت لرونکي مواد سره یو ځای شي نو کوم یو ښکته او کوم پورته خیژي. د دې ټولو پوښتنو د ځواب موندلو لپاره زو او د استاد درس ته غوږ دو.
کثافت د کلکوالي، غټوالي او غلیزوالي په معنا دی. کثافت څه شته وایي؟ کلکوالي یا غټوالي یا غلیزوالي. تعریف څه ډول دی؟ د موادو کتله معلومول په ثابت حجم کې عبارت د کثافت څخه دی، یعنی د یو جسم کتله پر حجم باندې تقسیم کولو په واسطه هغه ته څه شي وایي؟ کثافت وایي. کثافت څه شته وایي؟ کلکوالي، غټوالي او غلیزوالي. او په کیمیا کې بیا څه رقم دی؟ د یو شی کتله را اخلو پر حجم یې تقسیموو هغه ته کثافت وایي. په ډي سره ښودل کیږي، ډي مانا ډینسیټي، ایم مانا ماس او وی مانا والیوم. ډي مساوي کیږي ماس مانا کتله او والیوم مانا حجم. د یو شي کتله د هغه پر حجم چې تقسیم کو هر قیمت چې په لاس راوړي هغه ته موږ څه شي وایو؟ ډینسیټي یا کثافت وایو. اوس دلته دغه کثافت تاسو وګورئ، کوم مواد چې ډیر غټه دي کثافت یې هم ډیر دی. دا وګوري، دا غوړي دي نارمل او دا د جوارو غوړي دي. د جوارو غوړي تر نباتي غوړي یو څه غټه دي یا غلیز دي، نو د هغه کثافت پر ډیر دي. نو هغه دروند شی به لاندې راسي او هغه سپک شی به پر سر راسي. راځو یو سوال حلوو. د یو جسم کثافت پیدا کړي که چیرې کتله 14 ګرامه وي او حجم یې 1 لیټر وي، نو د دې کثافت به څه وي؟ ډیر اسانه دي. 14 ګرامه چې شي ده کتله ده او 1 لیټر چې دی حجم دی. نو ایم 14 ګرامه سو، وی 1 لیټر سو، ډی نه معلومه ده. موږ راځو فارمولا لیکو، ډی مساوي کیږي ایم تقسیم پر وی، د هغه وروسته 14 ګرامه په صورت کې لیکو او 1 لیټر په مخرج کې لیکو. دا چې مو ولیکل د هغه وروسته 14 پر 1 تقسیم کې 1 ګرام پر لیټر جواب راځي. نو د دې کثافت سو دی 14 تقسیم کې 1 ګرام پر لیټر. همدا ډول کې کتله 14 درکړی وي، حجم یې 3 درکړی وي، 14 ګرامه تقسیم پر 3 لیټر 6 راځي. دا رقم د کثافت سوالونه کرار حلوو. لاندې سوالونه حل کړي. اوس نو تیر کې موږ وویل چې د یو شي کتله را اخلو د هغه پر حجم یې تقسیمو. راځو مثال پر حلو. د یو شی د یو جسم کثافت پیدا کړي که چیرې کتله 0.5 ګرامه وي او حجم یې 10 لیټر وي. کتله څو ده؟ 0.5 ګرامه ده او حجم یې 10 لیټر دی. نو ډی مساوي کیږي ایم پر وی. اول فارمولا لیکو، د هغه وروسته کتله 0.5 ګرامه را کړې ده، کتله پر کتلې پر ځای لیکو او حجم د حجم پر ځای لیکو، د هغه وروسته یې تقسیموو. ډی مساوي کیږي ایم تقسیم پر وی، نیوی تقسیم پر 10. نیوی چې پر 10 وویشه په 1 لیټر کې به دا د کثافت د کتله سوی 3 ګرام، د ټوټل کثافت سوسو 3 ګرامه پر لیټر باندې. دا چې نو کدلته 1 سلاتیا را کړی وي او دلته 75 را کړی وي، 1 سلاتیا پر 75 تقسیمو کې چیرې دلته 200 را کړی وي کتله او لیټر 50 را کړی، 200 پر 50 تقسیمو، هر جواب چې رالی هغه ته کثافت وایي. دغه سوالونه به تاسې د ځان سره حل کړئ او بیا به وګورئ چې تاسې زه سوی دي که یا که مو چیر نه وي زه سوی یو ځل بیا درس تکرار کړئ انشاءالله زده به مو سي.
دوم ټولګي درنو زده کوونکو د کیمیا د نننی درس په وروستۍ برخه کې ښوونکي څو پوښتنې کړي او تاسو کولی شئ د ښوونکي د درس له بیان څخه په استفادې د پوښتنو ته ځواب ومومئ. د یو داسې جسم کثافت پیدا کړئ چې کتلې 40 ګرامه او حجم 60 لیتره وي. دویمه پوښتنه دا ده چې که د یو جسم کتله 90 ګرامه او حجم یې هم 10 لیتره وي نو د جسم کثافت څومره دی. دریمه پوښتنه داسې ده که یو جسم 18 ګرامه کتله ولري او حجم یې 10 لیتره وي نو کثافت به څومره وي. څلورمه پوښتنه په دې توګه ده چې د داسې یو جسم کثافت پیدا کړئ چې کتله یې 2.5 ګرامه او حجم یې 6.5 لیتره وي. او پنځمه او وروستۍ پوښتنه دا ده چې که چیرې د یو جسم کتله 2.5 ګرامه وي او حجم یې هم 10 لیتره نو کثافت به څومره وي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د اتم ټولګي درنو زده کوونکو د کیمیا برخې درس څخه راغلاست. درنو زده کوونکو د نن ورځې د درس ډیره برخه د اټوم تشریح ته ځانګړې شوې. ښوونکی به تاسو ته اټوم در وپیژني او دا چې د اټوم د اصطلاح علمي ریښه له کومه راغلې. د اټوم په باب د ساینس د ځینو عالمانو د نظریې تر څنګ به واورئ چې هسته څه شي ته ویل کیږي. زو او د درس پوره بیان له ښوونکي اورو.
اټوم د مادې تر ټولو کوچنیترینه ذره اټوم بلل کیږي. اټوم د یونانی کلمې اټوموس څخه اخیستل سوی دی چې د نور نه ویشل کېدونکي په معنا دی. اټوم چې شته وایي په اووم ټولګي کې هم تاسې ویلي دي چې د مادې تر ټولو کوچنیترینه ذره چې نور هغه ماده نه ویشل کېږي هغه آخري برخه چې انسان نور د هغه د ویشلو توان نه لري هغه برخې ته اټوم ویل کېږي. اولنۍ نظریه د اټوم په اړه ډالټن عالم په 1803 کال کې ورکړه. هغه د اتوم شکل د سنوکر بال یا توپ غوندې فرض کړی و. ډالټن وروسته تامسن الکترونونه منفي چارجونه کشف کړل او ویې ویل چې اټوم په ځان کې دوه ډوله چارجونه لري چې یو یې منفي دي او بل یې مثبت دی. د اټوم په اړه اولنۍ نظریه ډالټن ورکړې وه په 1803 کې او د اټوم داسې یو شکل بللی و لکه د سنوکر بال چې دننه مکمل ډک دي هیڅ داسې یو خالیګان نه لري. مګر د هغه وروسته تامسن چې الکترونونه کشف کړه نو ده وویل چې اټوم په ځان کې دوه ډوله چارجونه لري یو یې منفي دی او بل یې مثبت دی. د هغه پسې رادرفورډ د هم یو عالم دی په 1911 کال کې یې هسته کشف کړه. هسته چې شته وایي هسته د اټوم مرکزي برخه ده چې پروتونونه یعنې مثبت چارجونه او نیوټرونونه خنسا چارجونه پکښې وجود لري. په راتلونکي سلایډو کې بیا وایو. دلته فقط د هستې یو څه معلومات درکول سو چې په مرکزي برخه کې پروتونونه او نیوټرونونه پکښې پراته دي. د هغه وروسته نیل بورن په 1913 کال مدارونه کشف کړه چې هغه د الکترونونو منفي ذرات د موقعیت په ښودلو کې یې ډېره ګټه وکړله. دا د رادرفورډ اټومیک ماډل دی چې ده وویل چې هسته په مابینځ کې مرکزي برخه کې پرته ده او په دې کې پروتونونه او نیوټرونونه پراته دي. نیل بور بیا دغه ماډل کشف کی. دغه یو فزیک پوه و او په 1913 کې یې مدارونه کشف کړل چې دغه ته مدارونه وایي. دا د اټوم تاریخچه ده. اصلا د اټوم باره کې د میلاد څخه مخکې 1416 کال کې لا بحث و خو په ساینسي لحاظ ډالټن اولنۍ نظریه ورکړل. دغه وروسته تامسن چې الکترونونه کشف کړل بله نظریه ورکړل. بیا رادرفورډ چې په 1911 کې هسته کشف کړل بیا خپل نظریه ورکړې وه. بور په 1913 کې الکترونیکي مدارونه کشف کړي وه او خپل ماډل یې داسې ورشوي. اوسنی اټومیک ماډل چې دی دغه دی. دا چې ولې اټوم دا رقم ښکاره کیږي په آینده کې به ووایو. د اټوم اجزاوې. اټوم دوه برخې لري، یو هسته ده یو مدارونه دي. په هسته کې دوه مواد پراته دي چې هغه پروټونونه او نیوټرونونه دي. په مدارونو کې یوازې یو ډول مواد دي چې هغه الکترونونه دي. هسته د اټوم مرکزی برخه ده چې پروتونونه مثبت چارجونه او نیوټرونونه خنثی چارجونه پکې وجود لري. که دا د اټوم یو ماډل وبولو، دغه مرکزی برخه یې نکلیس یا هسته بلل کیږي، او په هغه کې پروتون مثبت چارج لرونکي، نیوټرون منفي چارج لرونکي ذرات یا ټوټې یا ذرې پرتې دي. د اټوم ټوله وزن د هستې د روی اندازه کیږي، یعنی د پروتونونو او نیوټرونونو د شمیر مجموعې څخه جوړیږي. د اټوم ټوله وزن د پروتون او نیوټرون د وزنونو د مجموعې څخه عبارت دي. الکترونونه ډیر کوچني، ډیر لږ، ډیر کم وزن لري، په دې خاطر هغه د اټوم په وزن کې ګرسره حسابل کیږل نه. د اټوم اجزاوې پروتون پی مثبت سره ښودل کیږي، مثبت چارج لرونکي ذرې ته وایي، په هسته کې وجود لري. پروتونونه موږ ویل چې چیرې دي؟ په هسته کې دي. هر عنصر ځانته مشخص پروتونون نمبر لري، او د هغه پروتون نمبر یوازې د همدې عنصر دی، بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نشي ورکول کېدلی. هر عنصر ځانته مشخص د پروتون نمبر لري، او هغه یوازې او یوازې د هماغه عنصر دی، بل عنصر نوموړی پروتون نمبر ځانته نشي اخیستلی. نیوټرون N په صفر خنثی سره ښودل کیږي او په هسته کې وجود لري. سپر چارج لرونکي ذرې دي، دا هم په هسته کې دي. دا یو هسته ده، پروټون هم پکې دي، نیوټرون هم پکې دي. نیوټرون چارج سپر او د هستې چارج د پروټون چارج پلس دي. بیا سرازو الکترون ته، الکترون منفي چارج لرونکي ذرې ته وایي، په مدارونو کې وجود لري. دغه کچیر هسته وبولو، د هستې پر شاوخوا باندې دغه الکترونونه دي شاوخوا سره راڅرخي، او دا چې موږ ویلي وای چې د اټوم اوسنۍ ماډل یا اوسنۍ شکل هغه دا ډول دی. دغه الکترونونه په ډیر تیزی سره شاوخوا راڅرخي چې هغه دا رقم موجونه یا سپې جوړوي. نو دغه الکترونونه د اټوم پر شاوخوا راڅرخي، په ماشین کې په مایکروسکوپ، الکترون مایکروسکوپ کې چې آخري لیدل سوی دي، دغسې یو شکل یې لیدل سوی دي.
وکی درنوز دکونکو، استاد په درس کې درته تشریح کړل چې مدار او هسته د اټوم اساسي برخې دي. د درس په جریان کې په دې هم سره پوه شو چې الکترون، نیوترون او پروتون د اټوم برخې دي، او بلدا چې په کیمیا کې الکترون د انګلیسي له ای توري، نیوترون له ان، او پروتون هم له پی سره ښودل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د خبرونه دوام ته خره غلاست. اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی، او په دې برخه کې زو او په ګډه د کیمیا درس ته غوږدو. په دې برخه کې خوونکی په لنډه توګه د مادې په اړه معلومات درته وړاندې کوي، او د هغې په دوام به د کیمیا له یوې نوې برخې سره آشنا شو، او دا برخه عضوي کیمیا ده. اوس زو او په ګډه د استاد درس ته غوږدو.
په پیل کې به د کیمیا په فهرست کې د کیمیا تعریف، د کیمیا د علم موضوع، او د کیمیا د علم د ارزش، او همدارنګه د مادې په اړه به معلومات ترلاسه کړو. د هر څه نه مخکې لومړی کیمیا پیژنو چې کیمیا څه ته وایي او زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري. کیمیا تعریف وایي چې کیمیا چې د یوناني لغت کیمیا څخه جوړه شوې ده، چې د تور هنر په معنا ده، چې دا لغت چې دی د خیم څخه سرچینه نیول ده، چې خیم د مصر پخوانی نوم دی. بیا همدارنګه وایي چې کیمیا هغه علم دی چې د مادې جوړش، خواص، ترکیبات او په هغه کې د رامنځته شویو بدلونونو څخه بحث کوي. او همدارنګه یا بل تعریف کې ویلي چې کیمیا هغه علم دی چې د مادې د تحلیل، ترکیب او تجزیه څخه بحث کوي. کیمیا په مختلفو نومونو سره یادیږي، چې ځینې نومونه عبارت دي کیمی، شیمی، کیمستری، اختلاط، مفید شی او امتزاج څخه. همدارنګه کیمیا مختلفې څانګې لري، چې له هغه له ډلې څخه موږ یو غیر عضوي کیمیا، همدارنګه عضوي کیمیا تر مطالعې لاندې نیسو. اوس وایي چې غیر عضوي کیمیا څه ته وایي. وایي د کیمیا هغه څانګه چې د کاربن مونو اکساید، کاربن ډای اکساید، کاربن ډای سلفاید، د کاربونیټونو او سیانایټونو په شمول ټول غیر کاربوني مرکبونه تر څیړنې لاندې نیسي، د غیر عضوي کیمیا په نوم سره یادیږي. همدارنګه عضوي کیمیا وای یا اورګانیک کیمستری وای چې دا څه ته وایي. وای عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن هایدروجن او د کاربن او هایدروجن د دې د مشتقاتو څخه چې شي کوي بحث کوي. موږ د کیمیا علم په اړه اوس د هغه د علم موضوع څه ته وایي د هغه په اړه معلومات ترلاسه کوو. وایي د کیمیا د علم موضوع د مادې هغه حرکات مطالعه کوي چې د هغه په نتیجه کې ماده د یو حالت څخه بل حالت ته په کیفي ډول تغیر کوي. چې دا کیفي ډول تغیرات څه شي او کیمیاوي حرکتونه سرته رسوي. اوس وایي چې کیمیاوي حرکتونه خپل څه شي دي. دا څه هم ترمنځ وایي د ټولو کیمیاوي تعاملاتو د مجموعې څخه عبارت دي چې زموږ د طبیعت د تنوع لامل ګرځي. یعنی دا ټول بیلابیل مواد چې زموږ په طبیعت کې لیدل کیږي د کیمیاوي تعاملاتو په نتیجه کې لاسته راځي، چې دې تعاملات مجموعه د کیمیاوي حرکتونو په نامه سره یادیږي. لکه چې سوډیم چې دی د اوبو سره تعامل وکړي سوډیم هایدروکساید جوړوي، همدارنګه دوه اټومه هایدروجن آزادوي. اوس د کیمیا د علم ارزښت موږ په ژوند کې وایي چې کیمیا علم زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري. وایي نن ورځ د کیمیا څخه په ټولو علومو کې کار اخیستل کیږي، چې په طب، درمل جوړولو، وترنري، کرهنه، انرژي او انجینري او کورنۍ اقتصاد کې ګټه رسیږي. په اساسي توګه وایي د کیمیا علم هیله دا ده چې انسان طبیعت تر خپل کنټرول لاندې راوړي او د انسان عصري ژوند په لوري روان کړي تر څو یې ستونزې لږې شي. همدارنګه د کیمیا علم زموږ په ژوند کې بیخي ډیر دی. وایي هغه خواړه چې موږ خورو او هغه درمل چې موږ ترلاسه کوو، دا ټول چې زموږ په بدن کې څه ډول په هضم سره رسیږي، څه ډول یې موږ هضمو، دا ټول د کیمیا علم تر څیړنې لاندې نیول کیږي. اوس بیا ماده پیژنو چې د کیمیا د علم کې ماده ډیره مهم رول لري. چې اوس وایي ماده خپله چیش ده، وایي هر هغه شی چې وزن او کتله ولري او په فضا کې یو برخه اشغال کړي وي او زموږ په پنځه ګونو حواسو باندې تاثیر ولري، د مادې په نوم یادیږي. مختلف مواد چې دي هغه د کوچني ذرات څخه چې جوړ شوي دي، دا هم د مادې په نوم سره یادیږي. موږ په چاپیریال کې چې هر څه وینو، دا یو د ماده ده. وایي ماده په طبیعت کې چې ده په دوه ډوله موجوده ده، یو صحابي ماده ده او بل چې ده جسمي ماده ده. اوس وایي صحابي ماده خپله څه شي ته وایي. وایي د مادې هغه ډول دی چې داروند ذراتو کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص ور نه وي. مثالونه عبارت دي چې موږ د دې ذرات چې دي د سکون په حالت کې نه څه تشخیص کولای، چې بیل کې لکه د لمر وړانګې دي چې ذرات د فوټون په نوم سره یادیږي. همدارنګه مقناطیسي ساحه ده چې د مقناطیسي ساحې ذرات د مګنیټون په نوم سره یادیږي. د سیاراتو ترمنځ ساحه ده چې ذرات د ګریویټون په نوم سره یادیږي. اوس جسمي ماده وایي چې د مادې هغه ډول دی چې د روان د ذراتو کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص وړ وي، چې دا وي یو شی یا جسم په پنځه فزیکي حالتونو کې پیدا کیږي، چې نیوټرونی حالت یې دی، جامد حالت یې دی، مایع حالت دی، غاز حالت او پلازما حالت یې دی. اوس د مادې خواص وایي. وایي دا چې زموږ چاپیریال ټول شیان مادې دي، نو پر همدې بنا د مادې د پیژندلو لپاره د مادې خواص مطالعه کوو، چې عبارت د کیمیاوي او فزیکي خواص څخه. کیمیاوي خواص څه ته وایي او فزیکي خواص څه ته وایي، د دې پیژندنه ده. وایي کیمیاوي خواص چې دي د مادې له هغه خواص څخه عبارت دي چې د یو مادې په کیفي تغیرات سره مطالعه کیږي. یعنی چې د یو شي په کیفیت کې تغیر راسي، هغه د مادې د کیمیاوي خواص څخه عبارت دي. فزیکي خواص چې دي د مادې د ظاهري خواص څخه عبارت، چې په تغیر یې د مادې د یو مادې د کیفیت تغیرات سره مطالعه کیږي. همدارنګه اوس د مادې تغیرات وایو. وایي ماده دوه ډوله تغیرات لري، چې یو عبارت له فزیکي تغیرات څخه دي، بلکې کیمیاوي تغیرات. خواص هم فزیکي خواص او کیمیاوي خواص، اوس تغیرات هم فزیکي او کیمیاوي دي. وایي د مادې کیمیاوي تغیرات له هغه تغیرات څخه عبارت چې د یو مادې اصل او شکل دواړه پکې تغیر وکړي او له منځه لاړ شي. یعنی ماده په مکمل ډول سره د یو مادې څخه بل نوې ماده تشکیل شي. لکه چې موږ اندله شي دوه څخه مستې جوړو، یو کاغذ چې وسوځو د هغه کار لاسته راځي. یعنی مکمل دوه سره هغه شکل تغیر کړو. او د مادې فزیکي تغیرات چې دي، له هغه تغیرات څخه عبارت چې د مادې په شکل کې تغیر وکړي، مګر په اصل کې هیڅ کوم تغیر را نه سي. لکه موږ د لرګي څخه کولای سو الماری، میز، چوکۍ دا جوړ کړو، د دې په شکل کې تغیر راځي، خو په اصل کې بیرته د لرګي څخه دا میز، چوکۍ، الماری جوړ شوی چې نه، د دې په شکل کې تغیر رالی، خو په اصلیت کې کوم تغیر را نه لی. په طبیعت کې ټول شته مواد دي په دوه ګروپونو، یعنی خالص او ناخالص مواد باندې ویشل شوي دي. خالص مواد دي وایي هغه مواد دي چې یو ډول کیمیاوي ترکیب ولري. چې موږ وایي خالص مواد دي، هغه به په دوه ډول سره دي.
هغه عنصر دی او بل مرکب دی. اوس عنصر پیژنې چې خپل عنصر څه شي ته وایي. وایي عنصر هغه ساده او بسیط مواد دي چې په ساده فزیکي او کیمیاوي طریقو د یو جنس څخه بل جنس ته تبدیلېدلی نه شي. یا عنصر هغه مواد دي چې یو ډول اتومونه څخه جوړ شوي وي، لکه سوډیم دی، مګنیزیم دی، المونیم دی، فاسفورس دی، سلفر دی او داسې نور عناصر دي. مرکبونه یا کمپاؤنډز چې توای مرکبونه وای هغه خالص مواد چې د دوه یا څو مختلفو عناصر د یوځای کېدو څخه په ثابت وزنی حجمي نسبت لاسته راغلي او د لومړني عناصر خواص پکې ونه لیدل شي، لکه چې هایدروجن د اکسیجن سره تعامل وکي اوبه جوړوي، همدارنګه سوډیم د کلورین سره جاه تعامل وکي د خورو مالګې جوړوي. چې دا ټول عناصر مختلف خواص لري مګر د دې د یوځای کېدو څخه دا مرکب یو مرکب جوړوي چې موږ ته مالګې اوبه لاسته راځي له دې مرکبات څخه. اوس ناخالص مواد پیژنو چې ناخالص مواد کوم مواد ویل کیږي. وایي هغه مواد دي چې مختلف فزیکي ترکیب ولري او د مخلوط په نوم یادیږي. بیا اوس وایي مخلوطونه څه شی دي. مخلوطونه هغه مواد دي چې د دوو یا څو موادو د یوځای کېدو څخه په داسې ډول لاسته راځي چې لومړني مواد خپل خاصیت له لاسه ور نه کړي. مخلوط هم په دوه ډوله دي، چې یو متجانس مخلوط دي او بل غیر متجانس مخلوط دي. غیر متجانس مخلوط پیژنو لکه وایي هغه مخلوط ته وایي چې په بیلابیلو برخو کې بیلابیل کیمیاوي او فزیکي ځانګړتیاوې ولري، لکه د نخود او کشمش یو مخلوط دی چې موږ کولی شو د دې اجزاوې په اسانۍ سره سره جلا کړو. همدارنګه بیا متجانس مخلوط وایي چې هغه مخلوط ته وایي چې په ټولو برخو یو ډول کیمیاوي فزیکي ځانګړتیا ولري، لکه چې موږ په اوبو کې مالګه حل کړو یا بوره حل کړو. یعنی دا ټول پیدا د اوبو د مالګې ټوله یو ډول کیمیاوي فزیکي ځانګړتیاوې ترسره کوي او د دې اجزاوې نسو کولی په اسانۍ سره سره جلا کړو.
درنوز د کونکو مننه چې تر دې د مخ پرونی ته غوږ یست. په درس کې مو واوریدل چې عضوي کیمیا ته د چا لخوا او څنګه انکشاف ورکړل شو، او بل دا چې له غیر عضوي کیمیایي توکو څنګه عضوي مرکبات لاسته راځي. د نننۍ درس په جریان کې تاسو ته په لنډه توګه د عضوي کیمیا یو تعریف هم وړاندې شو، او هغه دا چې عضوي کیمیا هغه علم دی چې د کاربون، هایدروجن او د دې دواړو په مشتقاتو بحث کوي. او اوس هم په لنډه توګه هغو مواردو ته اشاره کوو چې د کیمیا په راتلونکي درس کې به تاسو ته وړاندې شي. دوم ټولګي زده کوونکي به په راتلونکي درس کې د مادې د حالت په اړه معلومات ترلاسه کړي، او په دې به هم پوه شي چې ماده څه ډول یو حالت څخه بل حالت ته اوړي. د اتم ټولګي زده کوونکي به د اټوم په اړه له یو لر نوي اصطلاحګانو سره آشنا شي، او دا به هم واوري چې دوراني جدول څه ته وایي او په کیمیا کې څه رول لري. د نهم ټولګي زده کوونکو ته به استاد په دې اړه درس ورکړي چې د عضوي مرکباتو ترمنځ کیمیاوي اړیکې څنګه رامنځته کیږي، او د دې اړیکو په نتیجه کې کوم حالت رامنځته کیږي.
درسي ساعت د افغان جنو د زده کړو لپاره د ازادي رادیو او لرن افغانستان موسسې ګډه هڅه. د درسي ساعت خبرونه د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اوم، اتم او نهم ټولګیو لپاره خپریږي، او دوهمه اونۍ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اوریدل مه هیروئ. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دی، او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاله لاري تاسو ته خبريږي.
د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو د کیمیا مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. هیله ده د ښوونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړئ او پوښتنو ته ځواب ووایئ. تر بلې خپرونې د خدای په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.